درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شپږمه نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د میزان 14 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډله ییزه حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغیر ومومي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد توسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار ادن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو ویشتل سوی او اور یې اخیستی دی. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه وکړه. د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیا پروژې پلي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمیر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمیر ودانیو پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو ان شاء الله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تیر شپې راهیسې ډیر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلی سالنګي ډاډ ورکوي چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډیر ژر بدل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د همتراز وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملی نکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. هغو کسانو چې په دې اقدام لاس پورې کړی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت ملاتړ ورسره دی. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله شجاع د دې خبر د تاییدولو تر څنګ ویل چې د خلکو له ولسي پاسونونو څخه هدف له وسلوالو مخالفانو څخه د دغه ولایت ساتل دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیا پروژې پلي شوې دي. د خبرې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن خبرې لانو ته وکړي.
د روان مالی کال په دوران کې د 202 میلیونه او 828,000 لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټولګه کې پروژې د هیواد په څلور ولایتو کې بشپړې کړي او ګټه اخیستل تم سپارلې دي.
نموړي وویل چې د پروژو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوسی او په میلیونونو خلکو ته پکې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینې برابرې شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداري ورکړي چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپای ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل مخې شای 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. هغه زیاته کړه اوس مهال هم میلیونونه کډوال او پناه غوښتونکي اروپا ته تلو خیال لري. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې هغه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په برکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نو موږ ورته لیدو وروسته یو خبري غونډه ته ویل
We have a short challenge at hand, which is the many refugees and migrants in and crossing through.
د یوې موږ ګډه ستونزه لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیې له لارې اروپایي اتحادیې ته تیرېدل دي. بې له شکه چې اروپا باید د خپلو سرحدونو چارې په لا ښه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیې هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاقبرۍ پر وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیې سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او سلګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2011 کال څخه پیل شوی 2500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو په راکټونو وشتل سوی یا اور اخیستی دی. دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون نن کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدر اعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي هم په دغه هوټل کې د برید پر مهال و که څنګه. رویټرز د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدر اعظم بها او نور منی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر له هېواده بهر دی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د ښار په لویدیځو څنډو کې دی لوګي پورته کېږي. امبولانسونه او ملکي دفاعي ځواکونه هم د پیښې په سیمه کې دي. ویل کېږي راکټونه د هوټل په دهلیز لګېدلي دي. عدن ښار د جولای په میاشت کې له شیعه حوثي یاغیانو بیرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمینه ونومول سوه. صدر اعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنۍ تبعید وروسته دغه ښار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته په کار پیل وکړ. امریکا او ناتو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلی دي او دا کار غیر مسؤولانه او خطرناک بللی دی. د ناتو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویلې چې د ترکیې په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد په هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability.
د وی د روسیې اقدام د سیمه امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې ژغ کوم چې د ناتو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالي سره د کړکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي. د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسی جنگی الوتکو د شنبه پر ورځ د دې هیواد پر هوایی حریم تیری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یو الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیه فضا ته ننوتې وه. او په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوه او ګڼ شمېر نور زخمي شوه. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکې وژل شوي او 25 تنه ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالا ولایت کې د شیعهګانو په سیمه کې وشوه چې 30 تنه پکې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده.
د کابل امنیه قومندانۍ وای د حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسیده.
افغان امنیتي چارواکي وای چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اوریدل کیږي خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي.
بعضی از مهاجرین هنوز هم به بعضی از خانه ها هم میکشند و ناسایی رو هم جب
میکنند. یو شمیر حمله کون که اوس هم در خار پا جنو زینو که وصلی و باسی او فیرونه کوی.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې په کونړ کې ترافیکي پیښې د جګړو له امله د تلفاتو دوهم لامل دي.
څومره ورځ دی دا زخمیان ماشومان پکې شهیدان شول ډېر زیات او دا ټول به احتیاط دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه اوریدل مه هیروئ. د ازادي رادیو ده د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحارانو پر وژنه سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویاند عبدالله کریمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوی دي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په شپه د کابل د دارالامان په سیمه کې روسي سفارت ته نږدې یوه انتحار کوونکي خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته درو نورو یې له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضادار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سې شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډلیزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت ویرېدلی دي.
تر سهار زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودېد په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزه او وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې و افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
څلور مهاجم کشته شوه او هفت نیرو امنیتی هم زخمی.
څلور حمله کوونکي وژل شوي او افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود. په کابل ښار کې تر دې مخکې وروستۍ انتحاري حمله د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شینوزاده روغتون ته څیرمه وشوه چې 12 تنه پکې ووژل شول او نږدې 68 تنه نور یې ټپیان کړل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال ډزې اورېدل کېږي. خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پرمخ ځي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا کېدونکې ډزې ګواښونکې نه دي او تصفیوي عملیات یې د ولسوالیو پر لور غځولې دي. یوسف خان زدران چې د امنیتي چارواکو څخه د کندوز وروستۍ حال پوښتلی تفصیل وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت نا وخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت نا وخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو ان شاء الله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تیر شپې راهیسې ډیر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوي ونې ورسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلې دی. په همدې حال کې 13 ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ایزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په کار پیل وکړ. خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تیرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسېدونکو د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاکه شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لورې روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي. دا وای یو شمیر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. مونږ ډېره هڅه کوو چې د ملکی خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکی خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزي چوکۍ خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې افغان ځواکونه د اکمالاتو له خاطره د دولت پر کچه اولې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې وروستیو کې ولې شمال ته پام زیات کړی دی؟ بهرني جنګیالي له کومو لارو په کندوز کې ځای پر ځای سول؟ دغه پوښتنې مې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې او لومړۍ پوښتنه مې دا کړې چې په کندوز کې لسګونو وسلوال چې پکښې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر بهرني جنګیالي هم شامل دي، څه ډول اکمالات کېږي؟ ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې وایي:
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خواڅخه اکمالېدل او هغه خلکو په دوه دلیلو د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډۍ پوشاک او نور. یو دا دی چې کله چې لومړی مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړې چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې د خلکو خپل بقا لیدل او خپل ځان یې مسؤول حسابوي، نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دي کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدي چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې. کله چې جنگي وسایل تر راځي هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدله او یا هغه دني په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي. نو نن طالبانو هغه دنده نیولې او بیرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي د دولت یو ډیر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورنلې. هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نور مهمات پورې دا ټول دا غیلا سره. او بل طالبانو یو بل شی ډیر ستراتیژیک کوچی دی د پاکستان سره د شمال تر لار باندې چې قبایلی سیمو ته فاټه بل خصوص چترال ته دغه نورو سیمو باندې هم عملی وکړلې. د کندوز څخه دی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا هم داسې اخیری قبایلی سیمو ته یو څونه لار یې ځان ته ټاکلې و او دا د دوی ته ډیر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل خپل ارتباط پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لار ډیر مشکله و چونچې پیاده عسكر په لار باندې نس فیصله نه وخت رسیدل. په باغلان کې جنگ او لار طالبانو مینونه شخ کړی و چې دا د دولت لپاره لوی ستونزه و چې دی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسیږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمیر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړی و دا وسلوالو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نو چې دغه اول ورځ و چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي، د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسلوال کړي وو او وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ ته امنیتي ځواک د خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دې معاش او د دې عائشه او ټول شان د دې قومندانانو جیبونه تزي او اونه توانی چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پر شاته نه نوزي. اولته دوی د خلکو په کورونه کې ځای برلاسي وو، بل خصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پښتي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې سی وو، هغه په دې سره راضي وو چې هغه طالبان ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تورستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې د ډېر وخت څخه، نو هغه هم طالبان سره کوشش کومک کوي چون چې طالبان د هغه سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي. نو دین طالبان سره باید وژه په وژه درېدلې وای تر څو پر دا جنگ وګټي او همداسې موسول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعال ونډه درلوده. طالبان سره اگر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغې پر خلاف په دې خاطر په کندوز حمله وکړه تر څو د هغې یو خود مخ خطری ته ونرسید
ولی بهرنی کشفی ارګانون و نه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمی کش کړي
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم سوی دی دا یو عمده دلیل دی مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه. تاسو وایاست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم الکه شتون درلودي، نو دا داسې یو نوی شی نه دی چې دوی اوس راغلي. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل نو دغه جنګیالي اړس ول چې څو پورې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان څخه راوړي او په شمالي افغانستان کې دوی ځای ونیسي.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې از عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بلې، و تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلی دي، مګر د افغانستان دولت لپاره په کار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضربیازه به عملیات پیلول دی باید افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پر دغه اشخاصو راتګ مخه نیولې وای.
طالبانو ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړ. دا بیعت د طالبانو سره منلو وړ نه دی چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلای چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغوی باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی ورې ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک سره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ترورزم پر وړاندې د خنډ وفته وګرځي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله عظیمی و.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دا ازادي رادیو ده. تاکل سوی ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه څرګندونه وکړي. فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنه وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2014 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان منی تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ورسته پریکړه بده په وزي حضور په اړه څه وي خو موږ به هغه ته خپل وړاندې زنه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زغواړم پر تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امریکا او ناتو په وزي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته. په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي. خو دا هغه په خبره پدې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون د امریکا د هوایي بریټ موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. دا به سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک په کندوز کې د دوی پر روختون برید کړی دی.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې
تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري. په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او هر ورځ پکښې یو شمېر کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ډاکټران وایي په جنګونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او هر ورځ پکې یو شمېر کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې غورۍ له امله هر ورځ یو شمېر ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او پکې خلکو ته ځاني زیانونه رسیږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. ترافیکي حادثې واقعا ډېرې زیاتې شوې دي. موټروانان داسې دي چې بې احتیاطي کوي او ډېر سرعت سره روان نه دا کوم چې قوانین دي دا په نظر کې نه نیسي، نو دې د وجه ترافیکي حادثې رامنځته شي. خو موټروانان نه دي، تجربه نشته دی، بس سار موټر واخلي مازیګر ته ناستي بس او ډزو چې سیواله بس منډي وي ټول غریبانه در په در کله د غزداد څو مورز د زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډیر زیات او دا ټول به احتیاطي باید چې قوانین په نظر کې ونیسي احتیاط مان لاړ شي.
زما نوم روح لامین دی، د شینکوړو اوسیدونکی یم. دلته ترافیکي حادثې د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د تیز تګ په دغه کې منځ راځي.
بل نوم نصرت الله حسن د ټپورو سوالۍ د قمچۍ د کلي اوسیدونکی. پرون هم په قمچې کلی کې د سادي سره مند شو، بلکې اول نه دلته ولسمه تلسم موټر چې دلته لیږي، نظامی موټر هم لیږي، ملکی موټر هم لیږي. ډیر خلک پکې شهیدان شول او ډیر زخمیان شول. پرون چې کوم حادثه رامنځته شوه شپږ تنه پکې زخمیان وو چې هغې چې موم لیدل کومه په حالات کې وو.
دوی وایي دلته زیات کسان لایسنسونه او د موټرو جوازونه نه لري، خو بیا هم ورته ترافیک او امنیتي ځواکونه څه نه وایي.
ډرایور نه لایسنس نه لري، قانوني اسناد هم نه لري او په تیز سرعت سره ځي. د دې لامل شوي دي چې زمونږ بېګونه ماشومان او د مکتب او نور عام وګړي ته وهل کیږي. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې غیر قانوني موټرې دې بندې کړي چې کوم اسناد نه لري، او هغه ډرایوران هم موټر د برېنګ چې ویچلی چې کوم قانوني سند هم ونه لري.
یو خو سړکونه هم ډېر خراب دي، او بل چې ډرایوران صحیح لایسنس نه لري، وسار کوټ او غټ نه معلوم، خو ټول بس ډرایوري کوي، هیڅ لایسنس نه لري، غیر قانوني ګرځي. بس ټول لامل هم زیاتره هم دا دی چې لایسنس نه لري.
خلک وایي زیاتره پیښې د موټر سایکل چلوونکو په وسیله رامنځته کیږي، او له نورو ترافیکي پیښو یې د تلفاتو اندازه هم زیاته ده. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحق ازادي رادیو ته ویل په جنگونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي، چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته 2500 ټپیان راوړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې 2500 ترافیکي حادثاتونه زخمي شوي دي روغتون ته راوړل شوي، چې د هغې جملې نه د نهو وضعیت ډېر زیات خراب و چې هغه نګرار ته د ښې درملنې لپاره لیږل شوي دي، او شپږ نفره مخکې له دې چې روغتون ته راورسیږي سا یې ورکړې وه. دغه دا تر د جنګي زخمیانو وروسته تر ټولو لوړ ارقام دي چې د ترافیکي حادثاتو نه خلک متضرره کیږي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای دوی د بې پلیټه او بې اسنادو موټر چلوونکو او موټرو د نیول لپاره ځای ځای پوستې جوړې کړې دي، او تر اوسه یو شمېر کسان نیولې دي، او دوی هڅه کوي چې په ولایت کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي مخه ونیسي. تیره ورځ درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې یو تن پکې مړ او څو نور ټپیان وو. ټکر شوي موټرې او موټر چلوونکي مو نیولې دي، ټول مو قومندانې ته را رسولي. اوس له موټر چلوونکو تحقیقات روان دي کومې ترافیکي پیښې چې کیږي. لامل هم د موټر چلوونکو چټک تګ دی. د لوی لارې په اوږدو کې پولیسو 4-5 د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي، او پکې د موټرو او موټر چلوونکو اسناد کتل کیږي. قومندان وای باید چې موټر چلوونکي په احتیاط موټر وچلوي څو یې ځانونه او نور خلک له ضرره وژغورل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهم خبرونو لنډیز لفرې با ظاهر څخه اورو.
اروپایی ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هېواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پل خمري ښار او د دې ولایت مرکز د دفاع لپاره مصالح سوي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکې میشتو پراکټونه وشتل سوی او ور اخیستی دی. او ایران ګواښ کړی راتلونکي اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه اوربلل سوی دی.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اقتصادي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کابل کې د شهزاده سرای مسولین وای د افغانستان بانک لخوا د ډالرو لیلامول د اوږدې مودې لپاره د افغانیو پر ثبات مثبت تاثیر نسی کولای. د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د افغانیو د ثبات په خاطر اساسي ګامونه پورته کړي.
لنډمهالې دپاره دغه د افغانستان بانک دغه پروګرام د افغانۍ دپاره استقرار پیدا کړی دی او ثبات یې هم ورکړی دی. یعنی افغانۍ هغه د ډېر خراب حالت ته نه پرېږدي چې لاړه شي.
شاغلی بازول حکومت باید د افغانۍ د ثبات لپاره په ځینو ولایتونو کې د پاکستانی کالداري او ایرانی تومنو راکړه ورکړه بند او تر څنګ د بهرنۍ مرستو راجلبولو او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د تېرو دوشنبې په ورځ ویلو چې غواړي د افغانۍ د ثبات لپاره 24 میلیونه ډالر لیلام کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ولایت څخه د پانګو انتقال د دې ولایت پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړې ده. د پروان شروال خواجه روح الله صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کول چې لتیر دوه کلونو راپدې خوا د دغه ولایت د امنیت د خرابېدو لامل ګڼو پانګوالو خپل پانګې له دې ولایت څخه کابل او یا بهرنۍ هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی صدیقی وویل چې له دې ولایت څخه د پانګې انتقال اقتصادي وضعیت سخت زیانمن کړي او د اوسګارو کسانو له زیاتېدو سربېره د دغه ولایت د عایداتو کچه هم راټیټه کړې ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې پدې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو پنځلس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس اورو چې د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې په ګڼو کې کوم موضوعات خپاره کړي دي. اجمل تورمن ځینو رسنیو ته کتنه کړې او مهم ټکي یې را اوروي.
کابل چاپ نننې ورځ پاڼو تر ډیره د کندز ښار د وسنی وضعیت په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځ پاڼې په خپل مطلب کې لیکلي شي د طالبان لخوا د کندز ښار لنیول کېدو او د وی اونۍ تر سختو جګړو وروسته د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې وضعیت عادي شوه او سیمایزو چارواکو په خپل کارونو پیل کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دغه وزارت چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړي چې د کندز ښار ټوله برخه لوټلوالو مخالفینو پاکي شوی دي. هوا دولتي ورسپانه هم پام دی اړه د رويټرز خبري اژانس په هاورا په خپل مطلب کې لیکلي چې د کندز ښار اوسیدونکو وایي چې لا تور زورسته د لومړي ځل لپاره دوی د ډزو اوازونه نه دی اوریدلي او پر دې وتوانېدل چې خپل کورونه خوځي او خواړه واخلي. هوا وړاندې په دغه مطلب کې چې ل رويټرز څخه اخیستل شوی لیکلي چې ل سیمې څخه د وتوالو مخالفینو د نیولو په هدف کور په کور د افغان امنیتي ځواکونو په لټنې روان دي. د غشان په دغه مطلب کې د کندز ښار د اوسیدونکو لپاره لیکل شوی چې په خار کې وضعیت آرام ده خو د هغو جسدونو له وجې چې په سړکونو پراته دي ډیر بد بوی دی چې حکومت باید په دې برخه کې یو اقدام وکړي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ملي شورا کې د کندز ولایت استازي وایي چې سره له دې چې په ښار کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی خو ښار په بشپړه توګه نه دی تصفیه شوی او لا هم د ښار په ځینو برخو کې وسلوال فعال حضور لري. په مطلب کې راغلی چې په ملي شورا کې د کندز ولایت د خلکو استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین لا هم د کندز په ځینو څنډو کې خال خال ډزې کوي او دوی له حکومت څخه په دغه ولایت کې د جدي تصفیې عملیاتو غوښتنه کړې ده.
اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه واورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د دزمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې د غختل چخ په لزمکه له دغه زورواکو څخه ونیسي نو هغوی دبولې دي او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک ناوړي.
یمونم عبدالقاهر ده.
لکم زنه خبر کوي
د ولسوالی باګرام د دون میدان
ستونزه متصده
یمنګ زای جایداد نیولې ده مونږه لته کوب کلی ده نظری ډاکټر لرو دوسه پاسورانوالی باګرام کې ده نفر څوک نه جلبایي
چا ستاسو مکه غصب کړی ده.
یو نفر او امین الله نوم لري یو بل هغه چراغا نوم دل نوم یو هغه لال هغه ورته دلو ده هغه ورته مرخه تیګه واښه واښ لال اما امین الله نام فنگار ده لک زوراور ده هغه پاته ده توک زور نرسی.
تاسو له هغه نه د زمکه د بیرتنی ولو اڅه کړي هغه یې څاک سلام ال خود لیدې
اما یو وخت مونته هغه متویل چې هغه سند زول سند ما ورته ورته اما یو زوی می ده یو خزه می ده هغه ته ما ورته لیدل دا هغه دا خزه می کله دا چې یو ما قرار راکا قرار دا وهل ورته لیدل مونږ زنه وما په پروزه کول په روزه کې پروزه یمونږه کار تصفیه شوې نه ده په جنجال ای.
عبدالقاهر خان دولتي مقامات ته تاسو مراجعه کړی ده؟
دوه دوسیا په هغه کې ولسوالی کې ورکښ یو ګل عریضه مې وکړه د حیات نراغی د هغه نه د پروان نه دا عریضه تر اوسه هغه څه پاتې ده په وتارنوالی کې.
وس غواړی دغه زورواکو چې ستاسو زمکه غصب کړي ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي څوک غم نخلي مونږ غم نخلي.
وس غواړی دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو زمکه غصب کړي ده او تاسو وایي زورواکې دی ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هیڅ حاضر څوک حاضر کړي نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې نه راځي هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنیت قومندانۍ څارنوالي څه وایي چې ولې د نه راجلبۍ یا نه راغواړي ولې اجرات نه کوي؟
امنیت قومندان څو وارې عامه امنیت پرون ورته ویل چې هغه ته اجرات وکړه چې اجرات نه کوي.
امنیت قومندان څه وایي؟
خو ماوینین هغه څوک چې د ماوینین فشاوندان زور نه رسیږي.
یعنی زور پرې نه رسیږي په دغه زور واکو
فقط هغه یمونګ نفر هغه کې حاضر کی پسورانوالی کې یمونګ دوسیه پسورانوالی کې ده. پسورانوالی چې هغه شي هغه حاضر شي زمونږ کار انشاءالله هغه کېږي.
مونږ دغه ستونزه چې ولې د عبدالقاهر ځمکه زورواکو غصب کړي او ولې د دغه سیمې چارواکي چپخلو پاتې او د ځمکې غصبونکي نه جلبوي، د بګرام له امنیت قومندان محمد معصوم فرزایی سره طرح کړه.
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه موږ کوم جلب لیدلی او نه کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شایي چې تاسو به په دې شو پوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړي، موږ سل په سلو کې د په خدمت کې یو. رادیسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضرو د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلې ژي زمر د ټلیفون شمیره ورکړي، له موږ سره دې اړیکه چنګ کړي. هر شبا چې راسي موږ په خدمت کې یو.
الله دې مو د خدمت چستیم.
ویل کیږي چې د پروان لامنی قومندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوی چې دغه کس ستونزه اواره کړی. دغه اسناد تاسو ته راځي شوی دي. دوی په خپل خبرو کې دا کوي چې زه قومندانۍ ته املاړم، وای د قومندانۍ زور پر دغه کسانو نه رسیږي. البته د بګرام امنی قومندانۍ خي دی وای ځکه چې په سیمه کې ډیر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایي؟
د قانون
له مخې هیڅوک زورواکي نسی کولی. که د قانون په وړاندې د دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسی بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول پولیس سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړای. کوم کسان چې لسیمې تښتېدلی وي یا لسیمې لیرې وي یا فراری وي، نو ویاله نسم. خدای راولېږي زموږ دفتر ته دراسي. هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضرو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر غړی چې راسي زه خپل په دوامدار توګه په وظیفه کې يم، په خپل دفتر کې يم، هر کله د دوی په خدمت کې يم.
تاسو ژمنه کوي چې عبدالقاهر سره به مرسته وکړي؟
سل په سلو کې تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ. کولای سئ دا قضیه په دوامدار توګه وڅېړئ. که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي، په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بلې جلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نو سویلای. هغه موږ لوړپوړو مقامات سپارو. چا چې د دې پر ځمکه زورواکي کړي وي او اسناد ولري، د اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضر وو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږی پیغامونه را رسیدلی دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده، د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ رئیس امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکو پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشټوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې لبیلابیل ولایتونو څخه زنګونه وهلی او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوار کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه واشف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندز کې د کفارو سره د جنگ دی او کړي انسانانو د افغانانو سره د جنگ دی چې څنګه تیاری او توپونه د ورته نیولې دي بیرحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دغه یو چې په دغه کې په هسپتال کې دغه په فلحه افغانان په شهادت رسېدل دغه جواب څوک ورکوي؟ نو چې کفري ملک سره د یو چا جنگي الحمدونه بمبار صح بهنه اقتصادي وو ولایت سره جنبي او توپونه ورستان وو تاريخي وسنيول دي.
بلې السلام علیکم. خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالۍ څخه ستاسو سره پر تماسم. ورور دا بيخي د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګور سره احتیاط کوو عملیات ورور مختبي. ته خلک ځان خبر کړي چې لا اله غلط راپورونه راخي ټول رسنۍ هم دغه سي دي اله راپورونه راواخي چې حکومت ورتول ته یو سره د حکومت ځان خبر کړي زموږ یو قریب د موږ سره ورسره تماس سره نسو خو هغه دغه شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي آتش بخانی راڅو شتلې دي بمبار کړي دي کورونه بمبار کړي دي ورور د حکومت لږ غو مخې ته بدار کم حکومت خونه کیږي حکومت دا رقم خو لا کیس رقم د حکومت کې چې د ملکیان وژني د امریکا
په بمبارۍ وژنې د امریکایانو سره وایي. السلام علیکم. زه عبدالله عبید یم د خوست ولایت څخه مستا سره اړیکه نیولې ده. زه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه د هیله لرم چې ماته دغه پیغام نشر کړي. زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس په کندوز کې کومه جګړه روانه ده، دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان ایس آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي. ګران هیوادوارو، چې تاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مو ساجد افغانستان از ولایت کندوز غات میزنم. در کندوز پولیس او اردو امنیتی ملی همی وزبکو و هزار و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه. هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس و امنیت باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
مزه کندوز صفات د ولایت د کندوز ولایت د شهر څخه خبرې کوم. ورور جانه، موږ باندې بمباری کېږي، بد حال دی. خو دا بمباری خو طالبان هم په کورو کې ناست دي او دوی وایي طالبان مو وایسته نه دي دادي. خو ورور جانه، خو بیا دې عملیات شاته کې اشرف غني صاحب څخه مې دا هیله ده چې دلته یې ماشومان ډېر بمبار شو دی، بمبار یې وکړي. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. زه د کندوز ولایت بسنګر شرکت سره ستاسو سره په اړیکه یم. زما دولت ته دا پیغام دی چې ورور یا دې جنگ وکړي یا دې دغه مسلمانانو ته ناکه تکلیف نه وکړي. زما چې دا غټې غټې مرمۍ دې راغورځي زموږ کورونه ګرځ تراون نړول یا شرکتونه را خراب کړي. زما دا پیغام دی چې یا دې سم جنگ وکړي کندوز ته ونیسي چې هیڅ نیوای ناکه دې مسلمانانو ته تکلیف نه وکړي. ګرځ خلاص کړه دا رقم یې مرته الله سره.
دا غو پیغام دی چې د کندوز د شهر بمباری بندې کې چې مسلمانان ختم سلله هغه سیمه دی په نخښ کړی چې په هغه ځای کې ملکی خلک شتون لري او ډېر په بد حال کې دي. دوی دغه نه لري چې دوی ووځي دا خوا څخه امنیتي ځواکونه چکام پر کوي، دې خوا څخه مخالفین چکام پر کوي او هغه خلک نشي کولی چې اوس ووځي. لارې بندې سلې باندې حالات یې ډېر خراب شو. نو دغه غوښتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د شهر بمباری بندې کې په دې کیس دې ترسیه جن نه اوس ګوره د روغتون باندې بمبار شوی دی، ډاکټران شهیدان شوي دي، ملکی خلک شهیدان شوي دي. په دې کې یو لام طالب نبی، په دې کې ټول ملکی خلک زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستيال وین دولت وزیري هغه څرګندونی درو ورو چې ډاډ ورکوي چې دغه شار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سپر ډاډ سره د باندې راوځي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د قندوز خار کاملا زمونږ په لاس کې دی، د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی، په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دکانونه خلاص شوي دي. نو موږ اوس دویمه مرحله پیل کړې ده، دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان دولت وزیر و. بل خو ورته د کندوز ولایت امنیه قومندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. د هم ویلي چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولای سي په ډاډه زړه د باندې راوځي او د ښار وضعیت نورمال یادوي.
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خو امروز تمام مردم د ښار ګشت کوزام میکنه، هر زندگی روزمره خود ادامه میتن، هیڅ کدام تشویش نیست و ما به تمام مردم مجاهد و برادر برادر تمام سیستم ما نمیتونه بدون تشویش زندگی روزمره خود را پیش بره.
پاندیال کې لکه چې مخکې هم یادونه وکړه، د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو له نشټوالي سره هم لاس او ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واوري چې د خپلو حالاتو په اړه مشته پیغامونه پریشي او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکو ژغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغامی دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمن صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی، پیغامی دا دی چې دا دلته موږ نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. پیغامی دا دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا ادعا کوم په ډېر سختو سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانګړي نه سره به زه سره هېڅ کوم کنه نه کېږي. خبر
السلام علیکم، زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاس سره دا پیغام پریږم. وروره دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکنان په دا شار کې موږ اوسېږو. وروره نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو، زموږ کوچنیان ډېر سخت بیریږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوکوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بیریږي. کوچني کوچني کوچنیان دي. السلام علیکم ورور جانا، ډیر بد حالت ته مونږ باندې، نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی جنگونه دی، هله کو دی حکومت نه د ازادي راډیو نه هله کو چې دا د مونږ پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ته.
دوستانو، له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سو سره سیجمن کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې لمرستو دریغونه کړي.
نمون ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خلونه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بیوزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي، او د اتاق تجارت ټول کارکونکي ټول آیت مدیره ان شاء الله مونږ ټول نسولیم بدوالي چې د خپلو بیوزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ، چې هر رقمي کاغذ نقدیات یا کاغذ جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غمشریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو غږ سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو غږ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یوه لویه مرستندویه اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره خبرې کړې او د کندوز له بېځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. موږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زموږ دفتر هلته بند ده، اما موږ هغه مهاجرین چې په بدخشان ترتلی په شهر نو او چتکی هلته کار مو شروع کړی، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کری و په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مون دست رو که چه مون انتظار نباسو چه اول سروی خلاص شی بیا کمکونه شروع کو، لکه زنجیره ای که و هم دیو خانه مون که گورو چه کم خلق واقعا مجبورترین دی او توزیع هم پشا که فورا شروع که و یعنی دواره شا پشا ده. بعد پرون نشروع شو چه حتما تاسو در رادیو نم اعلان شو از تاسو خبرنگار اغلی بله و
فرمان گیلانی دیره بخن آغارم پدی غارم ز تاسو نبیا پتفصیل سر پختن و کم لغم که غارم پوشم چه ولی تاسو داشه با مستقیما پا قندوز که کار نشه که ولی آیا دی طالبانو لخوا یا دی حکومتی جواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سر مخامخی؟
نه، زمون دفتر البته بند، زمون دفتر معاصره ده، زمون نشو وطلای دخل دفتر نه. بیام دغه لپاره چې د مجلس چوشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل که تصمیم دغه شو چې مون انتظار و نباسو البته چې مون امکانات لرو چې بل خلق خپل امکانات نشین لګلای فعلا مون زر البته کار شروع کو. ام دغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع کو.
بله، زمنان مرمن گیلانی د افغانستان په مختلفو سیمو کې لننګرهار مو راپور درلود او همدارس لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د بل د اوبخې د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي. د افغانستان ستر میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او قندوز خلکو ته ورسوي.
من ټول کولای شو سرانیاش کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي البته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی موږ پوهیږو چې فیلن فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروي شوی دي، اول اغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپل تله او یو کورنۍ ته ډیر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم دغه لپاره ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر داده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي دغوی هیڅ شی نه لري، باید موږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو. دغوی هر شی ته به ضرورت لري، د برستنه نیولی استاس ویل چې یخ هم شروع کیږي، د آشپزی خانه سامان هر شی، باید موږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله دغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسد یو اوریدونکو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و مخکې تر دی چې خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو ورسوي، نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پریږدي. د دستګه شمیرې ته خبرونه په پای کې درته لنیږي. یو یادونه کوم، ځینی دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی ژغونه نه خبريږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خبريږي. البته د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره کچېری د یوې خبرونه څخه تاسو پیغامونه پاتېږي، نو په بل خبرونه کې حتماً هغه درته نشرو. او بل موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه سینه وي چې د خبرېدو وړ وسی. نو زه یو ځل بیا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم، کله چې غواړئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او موږ ته زنګ ووهئ، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسیږي، نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو. او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خبرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي، خو د دغه دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خبرېدو پاتېږي. تر بیا او بل خبرونه مو پر پاک خدای سپارم. الله ممرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.